اوردونکو د مشال ډیو پروانه کې د خپل کوربه اسرائیل مومن سلامونه مني. هو وخت اورځ یو بجې شوی نن د نه ورځ د 2013 کال د ستمبر د میاشتې دویمه نیټه ده. په دې غړي کې بواري د پاکستانی وزیر اعظم کراچۍ ته ورتګ لدی وړاندې د نوموړي د لوړ پوړ امنیتي چارواکو سره د امنیت لپاره خړې غونډه د بلوچستان د نېشنل پارټۍ منګل ډلې مشر اختر منګل خبري کانفرنس او په مومندو ایجنسۍ کې د هغه سکول حال واوري چې دوه ځله وسله والو وران کړې او په وروستۍ نیمۍ کې د ځوانانو غږ خپرونه هم لرو. خو لومړی منور شاته ورځو چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
اول د خبرونو سرټ کې وزیر اعظم نواز شریف وايي کراچۍ کې د امنیت ټینګولو لپاره به سند حکومت ته هر ډول مرستې ورکوي. افغانستان کې د نیټو مشر ویلي افغان ځواکونه به 15 کال نور هم مرستو ته اړتیا لري. فرانس ویلي د دمشق سره نږدې کیمیاوي حمله د بشار الاسد د رژیم کار دی. او اوس د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم میانوار شریف با نن د کراچۍ دوره کوي او هلته به د دې خار د امنیت په حق له د صوبایي حکومت د چارواکو سره لیدل کتل کوي. نوموړي پرون اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته ویلي د کراچۍ د امنیت پر ځای کولو لپاره به مرکز د سند حکومت سره هر ډول مرسته کوي. هلته کراچۍ کې د تشدد پیخي دوام لري. نن سهار د اورنګي ټاون ایس ایچ او بخنه غواړم د اورنګي ټاون ایس پی چودري اسد مشال ریډیو ته ویلي بیګا د شپې د خار په بنارسي مکه نامعلومه وسلوالو ای ایس ای یا روخان پر دازو وجلې. د پولیس د وینا تر مخه تیر شپه د خار په بلابلو برخو کې نامعلومه وسلوالو نور څلور کسان هم وجلې دي. بلخوا د وزیر اعظم هاوس نه نن جاری شوی و خبر پانوای بیګاما خان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې قبایلی سیمو کې د امنیت په اړه هم غونډه وشوه. چې پکې په امنیت هیواد کې د وسلوال بریدونو او د طالبانو لخوا د سولې د خبرو نه د انکار په صورت حال غور وشو. د بلوچستان نېشنل پارټۍ د منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي موجوده حکومت د بلوچستان امیدونه پوره کولو کې په مکمله توګه ناکام شوی دی او د امنیتي ادارو په وړاندې بې وسه دی. بلوچ ملت پال مشر سردار اختر منګل دا څرګندونې پرون ماښام خپل کور کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړې. اختر منګ نوموړي زیاته کړه،
بلوچستان میں مشرف دور سے شروع کیا جانے والا ملٹری آپریشن
په بلوچستان کې د مشرف رژیم کې په پایل سبي او پوځي عملیاتو کې شدت راغلی دی. په صبح کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه، د خراب سبي او مړیو غورځول، د ترې تم سبي او کسانو په شمیر کې زیاتوالی، د هغه پالیسي وی چې د مازی واکمنو په بلوچستان کې پایل کړی وي، دا ټول همداسې روان دي. او په صبح کې له نوي حکومت د بی ان پی او د بلوچستان وګړو هله اوس په اخري سلګیو دي.
اختر منګل یو وار بیا د پاکستان په استخباراتي اداره آی ایس آی او ملیشا ځواکونو تور ولګو چې هم دوی د بلوچستان د مړو په غرزولو کې لاس لري. د یادونې وړ ده چې امنیتي ادارو تل دغه ډول تورونه رد کړي دي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه بیګا د شپې مشال ریډیو ته ویلي نن د سهار 15 بجو نه تر نامعلومه وخت پورې به په ټول شمالي وزیرستان کې کرفیو لګیدلې وي او خلک د سړکونو ته نه وځي. په شمالي وزیرستان کې د هر اتوار په ورځ د پوځي قافلو په حفاظت کې د تګ راتګ لپاره کرفیو لګول کیږي، خو نن یعنی د نهه یا سه شنبه د ورځې د کرفیو ناڅاپه اعلان شو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغانستان کې د نېټو مشر ویلي په جنگ کې افغان پولیسو او پوسټا ډېره زیاته مرګ جوړلاوړي. امریکایي جنرال جوزف ډینفورد ویلي افغان امنیتي ادارې به د نورو 15 کلونو لپاره غربي تربیت او مرستو ته اړتیا ولري چې اداره د هواد امنیتي ځموارۍ په مکمله توګه په غاړه دا غستلو جوګه شي. ډینفورد دا سرګندونې د برتانوي ورسپانې ګارډین سره د مرکې پر مهال کړې دي. د امریکا صدر باراک اوباما ژمنه کړې ده چې د 2014 کال تر پایه به افغانانو ته د خپل هیباد امنیتی چارې په مکمله توګه وسپارل شي، خو د دوی د تربیت او مرستو لپاره به یو څه نیټو ځواکونه د هیباد کې پاتې وي. بلخوا افغان چارواکي وایي د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د افغان پولیسو مرګ جوبله د تیر کال د همدې مودې په نسبت دوه چنده شوې ده. د هغو شمیرو له مخې چې د افغانستان د کورنو چارو وزارت خبرې کړې دي، په روان کال کې تر دې دمه په ټول هیواد کې په بیلابیلو پیښو کې 1292 پولیسوالا وژل شوي دي. د کورنو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته ویلي افغان امنیتي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو په څیر وسایل نه لري. فرانس وای تیر میاش د دمشق سره نږدې مبینه کیمیایي برید یوازې د شام حکومت تر سره کولې شي. د فرانس د استخباراتو یو ریپورت کې ویل شوی د تیر کال اگست په 28 نیټه تر سره شوی د غبرید کې په لوی پیمانه کیمیایي مواد استعمال کړی شوی دی چې په اولنۍ ورځ یې لک تر لګه 211 کسان وژلي دي. هلته امریکایي سینیټر جان میکین په واشنگتن کې خبریالانو ته ویلي که صدر باراک اوباما د بشار الاسد د رژیم خلاف کاروایی کولو په لړ کې د کانګرس ملاتړ ترلاسه کول غواړي نو په کار دي چې هغې لپاره قوي دلیلونه ولري. نوموړي زیاته کړه
If the Congress were to reject a resolution like this after the President of the United States
په داسې حال کې چې د هیواد صدر د وړاندې نه د کاروایی کولو ژمنه کړې ده که کانګرس دا ډول قرارداد رد کړي نو د امریکا هغه باور ته به ډېر زیان ورسي چې دا هیواد د خپلو دوستانو او دښمنانو سره په تعلقاتو کې لري او د دې اثرات به نه یوازې په موجوده صدر بلکې پر راتلونکي ولسمشرانو هم
ورزیږي.
بلخوا د شام صدر بشار الاسد د فرانس ته یو اخبار سره د خبرو پر مهال پرون یو وار بیا دا خبره رد کړه چې ګنې د هغه ځواکونو دغه کیمیایي برید ترسره کړی دی. هلته نن ملګرو ملتونو ویلي د شام نه د رواني خانه جنگي له وجې د 300,000 نه زیات کډوال وتلی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي په تیرو 12 میاشتو کې د کډوالو شمیر یو په لس زیات شوی دی. د یاد ادارې مشر انټونیو ګوتیریز ویلي د شام مسله د دې پیړۍ یوه لویه المیا ګرځېدلې ده. د خبرونو پای
خبرونو مول مشالې دی وردل چې منور شاوړاندې کول په دې غړې کې به واوري. د پاکستان وزیر اعظم بانن کراچۍ ته ورځي او هلته به د امنیت په اړه خبرې کوي. دا په داسې حال کې چې بېګا په دې ښار کې اووه کسان په بېلابېلو نښتو کې وژل شوي. پرون د پاکستان وزیر اعظم ترګری سره د مبارزې او طالبانو سره د خبرو په اړه د لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره غونډه کړې خو یو څېړونکی وایي بلوچ ملت پالا مشر اختر منگل وای د بلوچستان په غیبولو وجلو کې د پاکستان د امنیتي ادارو لاس دی. مومندو کې یو سکول دوه ځله وسلوالو ویجاړ کړي. د دې سکول یو زده کوونکی وای
په چاغه سار روت لوس یوم کتل سکول لوتي هي سره مونږ ډیر خپو مونږ سکول باندې خپو په سازان په دی وړو ته مونږ هم تر ویستل پر سه یار سب کې خراب شو.
او د نن ورځې په ځوانانو غږ پروګرام کې د خیبر پښتونخوا په تعلیمي نصاب غږیږو. کارپو خادم حسین وای چې په تعلیمي نصاب کې جهاد د قتال په مانو اخیستل شوی.
عمومی ایمان ادا د جهاد مشکت کول خپل روح صفا کول رښتیا ویل دوه خلاصي نه کول بل قام مختلف ځمکې سره مینه کول دا ټول د جهاد مانو کې راځي.
لمشاله د اوسره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به نن کراچۍ ته ورځي او هلته به د امنیت په اړه خبرې کوي. د هغه لتګ وړاندې د چارواکو په وینا له بېګا راهیسې بېلابېلو نښتو کې اووه کسان وژل شوي چې دوه پکې مشکوک ترګر او یو پولیس افسر هم دی. تفصیل ظفر کریمی درکوي.
په داسې حال کې چې په کراچۍ ښار کې د تشدد د پیښو لړۍ روانه ده او تیره شپه د یو پولیس افیسر په ګډون 15 کسان د ښار په بېلابېلو برخو کې وژل شوي دي. د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف نن د سه شنبې په ورځ د دغه ښار په دوه ورځنۍ دوره کراچۍ ته رسیږي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر سینیټر پرویز رشید وایي لومړی وزیر به سبا د چهار شنبې په ورځ په کراچۍ کې د امن د ټینګښت په موضوع د کابینې په اجلاس کې ګډون کوي او په دغه اجلاس کې به د کراچۍ د ستونزې د حل لپاره د پورته کېدونکو اقداماتو منظوري کیږي.
کراچی کی جو منتخب نمائنده
دی وای په دې دوه ورځنۍ دوره کې به لومړی وزیر د کراچۍ له نمائنده قوتونو سره ګوري. د ایم کیو ایم، پیپلز پارټۍ، عوامي نېشنل پارټۍ، تحریک انصاف او د جماعت اسلامي له چارواکو سره به په دې لړ کې مشورې کوي. د سوداګرو او مدني ټولنو له استازو څخه به هم په دې سلسله کې رایې اخیستل کیږي. بیا به د سند صوبې د اعلی وزیر او گورنر په موجودګۍ کې د کابینې غونډه کیږي او په کراچۍ کې د امن لپاره د ترسره کېدونکو اقداماتو په اړه به کابینه منظوری ورکوی. سینیٹر پرویز رشید زیاته کړه کراچۍ د پاکستان اقتصادي مرکز دی او دلته امن د ټول پاکستان د خلکو لپاره مهم دی. په کراچۍ کې د امن د ټینګښت په اړه د مرکزی حکومت د تګلارې او اقداماتو په اړه نوموړی وویل،
وفاقی حکومت کے وہ ادارے جو انٹیلیجنس سے متعلقہ ہے،
دی وای هغه استخباراتی ادارې چې د مرکزی حکومت د واک لاندې دي، دغه ادارې د معلوماتو د جمع کولو ښه تجربه او ډیره ذخیره لري. په تیر وخت کې په کراچۍ کې کومې ډلې څه کړي دي او د چا په مرسته یې کړي، که دغه ادارې دا ټول معلومات د صوبایي حکومت سره شریک کړي، نو اوس هم په پولیسو او رینجرو کې دا صلاحیت شته چې د معلوماتو په رڼا کې مجرمان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. کڅ هم پرویز رشید په کراچۍ کې د پولیسو او رینجرو په مټ په جرمونو کې د ککړو عناصرو په خلاف ممکنه عملیاتو ته اشاره کړې. خو د کراچۍ تر ټولو لوی ګوند متحد قومي مومنټ بیا په کراچۍ کې د فوجي اپریشن مطالبه کوي. د ایم کیو ایم نه علاوه د کراچۍ پاتې ټول ګوندونه په ښار کې فوجي اپریشن د ستونزو حل نه بلکې د نورو ستونزو د پیدا کېدو لامل ګڼي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د تشدد پیښې د تیری اوږدې مودې راهسې روانې دي. د بشري حقوقو د کمیشن تر مخه د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د 1100 څخه زیات کسان په دغو پیښو کې وژل شوي دي. په پاکستان کې د نوي حکومت د جوړېدو وروسته دا دویم ځل دی چې لومړی وزیر کراچۍ ته راځي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو ورته لوچې د پاکستان وزیر اعظم کراچۍ ته په سفر ځي او په داسې حال کې چې هلته کې د تشدد په تازه پیښو کې 9 کسان وژل شوي دي. له دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوځ او جاسوسي ادارې ISI د مشرانو علاوه د ملک لوړپوړو امنیتي چارواکو سره د ترګري خلاف د پالیسۍ جوړولو لړ کې خبرې کړې دي. پرون شوي دې غونډه کې د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه اهم خبرې شوي. د دې غونډې تفصیل په دې اړه د څېړونکو نظرونه د سراج احمد په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په قبایلی علاقو کې د امن په ځای کولو او د امن عمل په کامیابۍ سره مخ په وړاندې بوتللو لپاره د اتفاق رای ترلاسه کولو اعلان کړی دی. د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې تیر ماښام د وزیر اعظم په مشرۍ کې د ملک د امن په حواله غونډه وشوه چې پکې د وسلوال طالبانو لخوا حمله او د هغوی د مذاکراتو نه د انکار لړکې په صورتحال او د قومي پالیسۍ په جوړولو غور وشو. غونډه کې د داخلي وفاقی وزیر چودھری نثار علی خان، د پوز مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی او د ISI د مشر لیفټیننټ جنرل ظهیر الاسلام نه علاوه یو شمیر سیاسی مشرانو او اعلی چارواکو ګډون وکړو. غونډه کې نواز شریف ته د فاټه علاقو او په خاص توګه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د عملیاتو په حواله تفصیلي خبرونه ورکړی شوه. په دې موخه وزیر اعظم په ډاګه کړه چې ټول سیاسي ګوندونه دي له خپلو سیاسي اختلافاتو پرته د ملکی او قومي سلامتۍ لپاره یو موټیشي او چکلا د یو موټیشي نو د ملک دښمنانو لبا پاسان ماته ورکړی شي. وزیر اعظم زیاته کړه چې د موجوده حکومت لمړی ترجیح دامن په ځای کول دي او د دې لپاره به ټولي وسیلې کارولې شي. پاکستان کې دفاعي او سیاسي تزیه کاران د حکومت په دې فیصله او ملک کې دروانې ترهګري د مخنیوي په چارو باندې سوي کله چې په دې بابلا مشال ریډیو د دفاعي چارو تزیه کار ریټایرډ بریګیډیر محمد سعد نو پختل نو هغه وې، ورکو
مذاکرات باندې مسلې حل دا خود ټول بہترین ما په خیال باندې لار دا ټوپک په زور باندې یو مسله نه حل کی کا مزاحمت دی گروپ نو مسلوال گروپ نو دی کاری دا واړی چې ته مسله په ټوپک باندې حل شو نه حل کیږي کو دولت هو یا سٹیټ واړی نه هم نه حل کی دی. دی ما تخپل منشور پیش کیږي کې دی و چې دی بتر خبرې څنګه ختمه کړه دا باندې چې مخارج دا کانفرنس ولا غوستل لوا چې خلکو بسترو کې خورې چول دی دی چې په دې باندې سیاست کوي دی. دا لار شوی سره د مذاکرات شروع کی کنه دا غي شرایط ضرور دی دا غي مذاکرات شروع کی لار دی شو ور پسې نشستن گفتن خوردن برخاستن مزدار کار دی کوي باقی
مشال ریڈیو د سیمایزو او سیاسی چارو ته زیاکار خادم حسین نو پختل نو هغه ویل چې د دې لپاره به لومبه یو کوټلی کړن لار جوړول وی. نو موړي زیاته کړه
یو داسې فریم ورک هغه سیاسی فریم ورک چې خبرې چا سره کول پکار دي حکم شرطونو کول پکار دي د خبرو په نتیجه کې سب اصلي یي نت ورک پر چل چا ما ټول غواړي کمزې کې ما ټول غواړي او د هغه په نتیجه کې وسا چلیږي او هغه جامع حکمت عملی غواړي او هغه د لپاره ضروری ده چې ریاست سیاست او د ریاستي ادارې او د اسټابلیشمنت چې کوم دی خارجه پالیسۍ په حواله دي که داخله پالیسۍ په حواله دي، میډیا کې به خبر خورول غواړي چې څنګه پاکستان خلک غواړي، داسې پاکستان غواړي چې په هغې کې څوک د کوره نشي راوتی، په هغې کې سکولونه الوزوله کېږي، په هغې کې ټولې دنیا سره د جنګ کولو یو اراده کوم قسمه پاکستان په کار دی. زما خیال چې دا یو اهم سوال دی چې دا د خلکو په حواله هم دی او دا د ریاستي ادارو په حواله هم دی.
د ذکر وړ ده چې غونډه کې د ترهګرۍ د ختمونو لپاره د قومي پالیسۍ په جوړولو او دې لړکې د ټولو سیاسي ګوندونو مشترکه غونډه آل پارټیز کانفرنس رابللو باندې هم غور وکړی شو چې دا رنګ دې ټولو فیصلو ته زر تر زره عملي شکل ورکړی شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې، د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې، د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې، حجرا په 3:30 بجې، سروي په 4:30 بجې.
اوردونکو تاسو د ټوک ټکالو پروګرام پام کاورې دلې د نور پروګرامونو به نن تاسو اوري. او زو بلوچستان ته د بلوچستان د نېشنل پارټۍ منګل ډلې مشر اختر منګل پرون په یوې خبري غونډه کې ویل چې د پاکستان جاسوسي ادارې او دغلته موجود ملیشا ځواکونو بلوچان لادرکه کوي او بیا پرې له تشدد وروسته د هغوی مړي غورځوي. نوموړي ویل چې حکومت د بلوچستان د مسایلو په حلولو کې ناکامه شوی او د بلوچستانو په وسایلو کې هغوی ته هیڅ حق نه دی ورکړل شوی. تفصیل خدای نور ناصر درکوي.
د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی او د بلوچستان د ملت پال بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مشر سردار اختر منګل واجی په بلوچستان صوبا او پاکستان کې نوی حکومت هم د بلوچستان د ستونزو د هوارولو په لړ کې هیڅ ونه کړ او یو ځل بیا تور ولګاوه چې د بلوچستان ځوانانو د تاریخم کولو وجلو او بیا یې د خراب سویو مړیو د غورځولو تر شا د پاکستان د استخباراتو او ملیشا ځواکونو لاس دی. سردار منګل د دوشنبه په ماښام په خپل کور کې له رسنوالو سره په خبرو کې وویل په بلوچستان کې د پخوانی واکمن پرویز مشرف له وخته پیل سوی پوځي عملیات نه یوازې روان دي بلکې د په خبره د نوي حکومت له راتګ سره پکې شدت راغلی دی.
بلوچستان میں مشرف دور سے شروع کیا جانے والا ملٹری آپریشن
په بلوچستان کې د مشرف پر رژیم کې په پیل سوی پوځي عملیاتو کې شدت راغلی دی. په صوبا کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه، د خراب سویو مړیو غورځول، د ترې تم سویو کسانو په شمیر کې زیاتوالی د هغه پالیسۍ وی چې د مازی واکمنو په بلوچستان کې پیل کړی وي دا ټول همداسې روان دي او په صوبا کې له نوي حکومت د بی ان پی او د بلوچستان وګړیو هیلې اوس په آخري سلګیو دي. د منګل ډلې مشر سردار اختر منګل په دې خبري غونډه کې ادعا وکړه په بلوچستان کې پنځم پولیسي اپریشن روان دی او دغه په خبره د استخباراتو لخوا لا هم د بلوچستان د نسل د ختمولو ناکام هڅې روانې دي. د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی زیاته کړه اوسنی حکومت نه یوازې دوی مایوسه کړي بلکې دغه په خبره د نوي حکومت په واکمنۍ کې په بلوچستان کې حالات نور هم د خرابوالي پر لور روان دي.
موجوده حکومت ریاستي ادارو کې سامنے بے بس اور بے اختیار ہیں.
اوسنی حکومت د ریاستي ادارو مخته بے بس او بے اختیار دی. په صوبا کې حالات نور هم د خرابوالي خواته د وړلو ناکام هڅې روان دي. په جلاوان وټ کې د ډیت سکواډ په ذریعہ د تجارانو معاشي قتل، زر هاو وګړي د ډیت سکواډ د چارواکو په منګولو کې ورکول او تیر شپه ازما پر کور د لاسي بمونو برید دا ټوله بوزدل کارونه دي. د بی ان پی کارکونکو له دغه ډول بریدونو څخه نه ویریږي او نه هم له جدوجهد لري کولای شي. په پاکستان کې د یو لسم مې عمومي ټول ټاکنو ته په پام سره سردار اختر منګل ویل په ټول ټاکنو کې د دوی پر ځای ځکه نور سیاسي ګوندونه په اقتدار کې راوستل چې د په خبره په صوبا کې لوی پروژې د بلوچستان په خوښه مکمل نسی. منګل په صوبا کې روانو ټولو پروژو ته د بلوچستان دښمنه پروژو نوم ورکړ او د گوادر بندر، ریکوډک، سندک، دودر، سماولنګ او د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین پروژه یې د بلوچستان وګړو د خوښۍ زد کار وباله. که څه هم سردار اختر منګل په دې خبري غونډه کې د بلوچستان پښتونځو له اوسنی حکومت مایوسی څرګنده کړه خو د بلوچستان د نوي حکومت ویاند جان محمد بولیدی له لاهور څخه د ټلیفون پر کرښه مشال رادیو ته وویل اوسنۍ حکومت او د دې حکومت په ګډو ګوندونو کې دومره توان سته چې د په خبره په صوبا کې تر ډېره ځایه ستونزې هوارې کړي. له دې سره چې سردار اختر منګل په خبري غونډه کې د پاکستان د استخباراتو آی ایس آی او ملیشا ځواکونو نوم واخیست چې همدوی د صوبې د ناامنۍ او د بلوڅو د وژلو ذمهواره دي، خو استخباراتو او ملیشا ځواکونو په وار وار ورته تورونه رد کړي او داسې ادعاوې یې ناسمې بللې دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. یو اسلام آباد ته، په اسلام آباد کې د اتو ترکی پذیر هیوادونو د سازمان اتمه غونډه نن دویم ورځ ده او دغه رنګ دغه اخري ورځ هم ده. دغه غونډه کې غړي هیوادونه وایي چې تر 2013 کال پورې به خپل منځي تجارت 1500 ډالر ته ورسوي. دا هدف پوره کول څومره ممکن دي؟ په دې اړه زمونږ همکار مجید بابر جو رپورټ برابر کړي، راځي چې په ګډه ورته وښو.
تیر ورځ په اسلام آباد کې د اتو ترقی پذیر هیوادونو د سازمان ڈی ایٹ درې دیرشمه دوه ورځنۍ غونډه شروع شوه. په دغه غونډه کې د غړو هیوادونو لکه ایران، مصر، بنګلادیش، نایجیریا، انډونیشیا، ملیشیا او د ترکی پلاوی برخه اخلي. د پاکستان حکومت وایي چې د دغه غونډې هدف تر 2013 کال پورې د غړو هیوادونو ترمنځ د تجارت حجم 1500 ارب ډالر ته رسول دي، خو په پاکستان کې امنیتي ستونزو ته په کتو پوښتنه دا راولاړیږي چې آیا دغه هیواد د دې هدف په پوره کولو کې د دغه سازمان همکاري کولی شي او کنا. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د پرمختیايي اقتصاد د انسټیټیوټ مشر ډاکټر جنید عالم میمن وایي چې داسې غونډو کې دا ډول هدفونه کې خودل روایتي بڼې لري او په حقیقي توګه د دې ترلاسه کول عملي کیږي نه. ډاکټر عالم زیاتوي چې
داسې هدفونه یوازې دې لپاره ولسته وړاندې کیږي چې حکومتونه ولسته وښایي چې موږ څه نسو کوو لګیا یو. لکه د بېلګې په توګه د ملګرو ملتونو ملینیم ګول ته وګوره، یې پکې ویلي چې تر 2015 کال پورې به د نړۍ نه غربت ختموو. نو زما په نظر دا ډول هدفونه د عملي بڼې نه لري وي. دوی به هم یو څو پروژې پیل کړي، یو څو لوزنامې به وکړي، نور زیات څه نشي کولی. زما په نظر که ملګری ملتونه کم هدف اګدي او که د نړۍ حکومتونه په عملي توګه هغې ته رسېدل ناممکن وي.
خو بیا هم که پاکستان د دغه هدف ترلاسه کولو کې خپله ونډه اچوي، نو د هغې لپاره په عمومي توګه ټول پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا د دغو اتو هیوادونو سره د تجارت په لړ کې کوم کوم شیان لري؟ په اسلام آباد کې اقتصاد پوه اکرام هوتی وایي چې د 13 آئینی ترمیم نفس صوبې کولی شي چې بهرنیو هیوادونو سره مالیاتي او تجارتي لوزنامې وکړي، خو زیاتوي چې دا ډول لوزنامې په وخت پوره کول لازمي وي او چې کومو سیمو کې امن نوی نو داسې ممکنه نوی.
مخکې دا اختیارات ټول وخت سره اوس اتلسم ترمین نه پاس ثبوت دین اختیارات ورکړ شوي چې هغه نه ټول لغټ اختیار دادې چې کم بارني سرمایه کار او هغه بینکونه دي، دا هغه سره نیخ په نیغه صوبې خپل یو ارتباط لرلی. تاسو د قبایلي علاقو خبره وکړه، نو د قبایلي علاقې چې دي نو هغې کې اړې ګړې دی او د هغې په وجه باندې منصوبې جوړېږي او منصب خو راځي، خو هغه عملي کېږي نه. نو اول خو به دا خبره وکړو چې دغه امکانات خو ډېر کم دي، خو خیبر پښتونخوا کې هم دا یاد لري چې اړې ګړې دی په ډېرو ځایونو کې او هغې کې هم د ترقۍ چې کوم امکانات دي هغه کم دي.
د ډي ایټ سازمان په 1992 کال کې جوړ شوی و او موجوده وزیر اعظم نواز شریف دغه سازمان بنیاد ایښودونکو مشرانو کې یو دی.
تاسو د ډی ایټ یا د ترکی پذیر ته هیوادونو غونډې په اړه حال د مجید بابر اورېدو. اوس هم سوات ته ځو. څرنګه تاسو ته معلومه ده چې په سوات کې د ډینګي مرض له وجې متاثر شو ځنانو شمېر څه باندې 900 تر رسېدلې د سرکاري شمېرو له مخې. نو همداراز په سوات کې د ډینګي ماشینا د بچ کېدو او رنځونو علاج پړه د ضلع انتظامی د سوری لاندې د پوهاوی واک شوی دی چې پکې په سلګونو کسانو برخه اخیستې ده. پړې تفصیل د مسالې د خبريال نیاز احمد خان درکوي.
سوات کې د ډینګي ماشینا بچ کېدو او بیا رنزورانو علاج په اړه د سوات ضلع انتظامی د سوری لاندې د سیدو شریف نه تر منګوره سوات پرس کلب پورې د پوهې یو واک وکړه شو. دغه واک کې د سوات ضلع انتظامی مشرانو د تعلیم، صحت محکمو اهلکارو او یو شمیر زده کوونکو برخه واغسته چې په لاسونو کې د ډنګي ماشینه بچکیدو په اړه د معلوماتو چارټونه او بینری راغستې وي. د واک په اخر کې د سواد ضلع مرستیال کمشنر ای سی فاروق عتیق وویل
د
ډنګي اصل علاج پوهه ده او زموږ مقصد دا دی چې په هر ذریعه دغه پوهه راولو، که هغې لپاره د صحت محکمې اهلکارو خپل افسران رضاکارو ته روزنه ورکول وي او کور په کور دغه پیغام رسول دي یو ستوی علاج او طریقې دا ده چې تاسو کې پوهه راشي چې دغه رنځ څنګه راځي او تاسو کوم داسې ګامونه پورته کړئ چې د دې رنځ څخه بچ
شئ.
په واک کې شامل د نهم جومات زده کوونکی زلمی شازیب وایي چې دوی هم غواړي چې د سیمې څخه د ډنګي رنځ ختم شي.
د دې په حواله کې راوت یو، د دې مرض علاج دپاره راوت یو، ډاکټران علاج وکړي. ډاکټران چې مونږ ته څه وایي، په دغه په دغه باندې به مونږ چلیږو، په کور کې به مو وایو خپل نور ملګرو ته، به مو وایو ګاونډیانو ته، نور ملګرو ته، ټولو ته به وایو چې د دې نه دغه شان ځان خلاص کړي.
په دغه موقع د سواد صحت محکمې مشر ډي ایچ او ډاکټر فضل خالق نه چې دغه پوښتنه وکړه شوه چې د ډنګي نه بچ کېدو او رنځورانو سره د مرستو په اړه تاسو څه قسمه ګامونه پورته کړی دي، نو هغوی وویل
دا ګمګایي مهم چې دی، نو دا زمونږ لکه د ګورنمنټ د سټریټجي یو حصه ده، او علاج چې کوم سره پورې دغه دی نو هغه خو سیدي وکړو په هاسپیټل دی، هلته کې د مریضانو کېږي. زمونږ کوم هسپتالونه دي، کابل دی، مټه ده، غوزاخله ده، هغې کې زمونږ ټول سهولتونه مونږ ورکړي دي. په مټه کې زمونږ د وخت 12 مریضان داخل دي، او نور هسپتالونو کې سهولیات مکمل شته. که چېرته مریض راغی نو هغه مونږ مکمل طور دغه علاج کولی.
په دغه موقع د سواد سوشل ویلفیر ډپارټمنټ یعنی د خیر خیګړې محکمې مشر حمید خان وویل چې دوی په ټول سواد کې د ډنګې نه د بچ کېدو دغه هلې ځلې شروع کړې دي،
او د دین علاوه موږ د ټریننګ پروګرامونه هم شروع کړو. د ډنګي وایرس دغه لپاره مختلف ان جی اوز چې هغه خلکو کورونو ته لاړ شي، کلو ته لاړ شي، چې د هغې د تدارک لپاره او لای عمل اختیار کړي، او چې د خلکو اویرنس راشي چې دا مرض خو دی، مته د دې په مخنیوي موږ څنګه کوو.
په سواد کې د 1300 ورځو راسې د محکمه صحت مطابق زرو پورې عام خلک د ډنګي د ماشي د چچل له وجې رنځوران شوي دي چې پکې د سلو څخه سیوا په روغتون کې داخل دي، او دغه شمېره ورځ تر ورځ لا په زیاتېدو ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
لسواته زو مومند اجنسی ته سره لدی چې د مومندو د شیرانو سیمه یو سکول دوه ځله وسلوالو وران کړی، بیا هم پکې د تعلیم سلسله نه ده بند شوی. زده کوونکي وایي چې د سکول خراب حالت جوړولی دی. تفصیل زمنګ همکار په دې رپورت کې درکوي.
وسلوالو په کال 2011 کې د شپږم میاشتې په دوی منېټه ګورنمنټ پرایمری سکول شیرانو د شپې نه وخت په بارودي موادو اول وځو، بیا ورله حکومتي چارواکو خیمه ورکړي چې ګینې ماشومان پکې تعلیمي سلسله جاری وساتي. خو هغه خیمه هم د جنوري په میاشت په کال 2012 کې وسلوالو لخوا وسوځول شوې. په یاد شوي سکول کې دا سات هم د تعلیم سلسله جاری ده، او ماشومان په اوران شوي سکول کې د ولاړو ونو بوټو د لاندې سیوري ته ټاټونه په ځمکه غوړولي وي او سبق زده کوي. مجاهد نوم یو ماشوم چې هغه وخت په دې سکول کې په سلورم جماعت کې سبق ویلو او د سکول سره نږدې هم اوسیږي، نو هغه وویل
چې هغه سار راووتلو بس یو هم کتل سکول الوتي هي سره موږ ډېر خپه وو. موږ سکول باندې هم خپه وو، په استادان په دې وړو کتابونه هم تېروي ایستل، پورس یار سب کې خراب شوي، او بس اوس دا سخت مشکل حالات دی. بس موږ اوس په ټاټون د ماشومانان ناسې موږ ورته ګورو، موږ ډېر خپه یو.
مجاهد خان چې اوس پوش پګم جماعت کې سبق وایي، وی ویل چې په دې سکول کې هر څه سوځېدلی وو او هغه ورسره ډېر ژړلی وو.
خیمه د چوټي شوله او په ورځ دومو بس هغه کې د استادانو چوټي شوله، بس دولس نیمې یوه بجه وه چې چوټي شوله. بعد د دې نه پس یو دوه بجې شولې، بس موږ جومات ته روانېدلو. چې بار ته راووتلو بس په خیمه اور لګېدلې، موږ له رامنډې والې بس موږ ته اور مړکه، خو هغه خو ډېر اور نه مړ کېده. په کورسه قرآن مجید نه هر څه په هغې کې مو سوځېده، سره ډېر خپه او ژړل هم ورسره خفګان هم. بس دوه ورځې روټای نه تېرېدل.
نصیر نوم یو بل ځوان چې 15 کاله وړاندې په دې سکول کې سبق ویلی، وی ویل هغه ته په سکول کې یو یو ځای چې هغه به پکې ناستو او لوبې به پکې کولې ورته یادېږي.
دینه ما پنځم پاس کړو، دی کې ډې موږ سره ډېر قابل لکانو، او دا ډېر ښه سکول دی. خو مطلب دا چې دا داسې یو وخت راغې مخوستن ټیم و، مطلب دا چې دا وولو ته کمرم چې کومه دغه شوي وه، خرابه شوې وه. هغه برنډم مطلب دا چې موږ کومه برنډه کې موږ نه سبق پم ویلي، نو هغه برنډم را غورځېدلې ده.
د اسکول استاد شیرزاده خان وویل حکومت هغوی له خیمې ورکړې خو هغه هم وسلوالو وسوځولې. اوس هغوی کوشش کوي چې ماشومان چیرته د تعلیم نه پشان شي، نو د تعلیم سلسله یې په دې وران شوي اسکول کې جاری ساتلې ده.
دا دهشتګرد دغه نه الوتې، نو اوس د هغې نه وروسته موږ ته حکومت دغم راکوي. دا نه چې سامان مامان بورډونه کورسۍ هر یو شی راکوي، خو زموږ حالات داسې دی چې دلته بې څه وکړو، کوم خواته یوسو.
او کله چې باد او باران وي نو ماشومان چیرته کینی؟ شیرزاده خان وویل
نو بس چې باران پورې ناست و، که دستای کې باران راغی زر تېزای کې د بوټو موټو لاندې شو، که نه نو په دې پوه شو چې باران شروع کېږي، نو بس بیا واړو چوټي کو موږ لاړ شو هغه ټیوبل کې د خپل ټایمه پورې سار رہی سار.
د شیرزاده خان په وینا چې هغوی ته تعلیمي چارواکو ویلي دي چې ورله به دا اسکول یو وار بیا جوړوي، خو په مومند ایجنسۍ کې 119 اسکولونه الوزول شوي دي، نو ممکنه ده چې د دې اسکول د جوړښت وخت لږ وروسته راشي.
رپورٹ مورے دو وقت شوے دے یوانی میں بچا نورزی چھے دا منوشانا دا خبر لنڈی زور
وزیر اعظم میاں نواز شریف با نن د کراچی دوره کوي او هلته بعد د ښار د امنیت په حق له صوبایي حکومت د چارواکو سره لیدل کتل کوي. نوموړي پرون اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته ویلي د کراچی د امنیت پر ځای کولو لپاره به مرکز د سند حکومت سره هر ډول مرسته کوي. د بلوچستان نیشنل پارټۍ د مینګل ډلې مشر سردار اختر مینګل ویلي موجوده حکومت د بلوچانو امیدونه پوره کولو کې په مکمله توګه ناکامه شوی دی او د امنیتي ادارو په وړاندې بې وسه دی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه بیګا د شپې مشال ریډیو ته ویلي نن د سهار 15 بجو نه تر نامعلومه وخت پورې به په ټول شمالي وزیرستان کې کرفیو لګیدلی وي او خلک د سړکونو ته نه وځي. افغانستان کې د نیټو مشر ویلي په جنگ کې افغان پولیسو او پوسټا ډیره زیاته مرګ ژوبله وړي. امریکایي جنرال جوزف ډینفورد ویلي افغان امنیتي ادارې به د نورو 15 کلونو لپاره غربي تربیت او مرستو ته اړتیا ولري. بلخوا افغان چارواکي وایي د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د افغان پولیسو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې په نسبت دوه چنده شوې ده. د هغو شمیرو له مخې چې د افغانستان د کورنو چارو وزارت خبرې کړي په روان کال کې تر دې دمه په ټول هیواد کې په بیلابیلو پیښو کې 1092 پولیسوالا وژل شوي دي. فرانسوای تیرامیاش د دمشق سره نږدې مبینه کیمیایي برید یوازې د شام حکومت تر سره کولې شي. د فرانس استخبارات یو ریپورت کې ویل شوی د 13 اگست په 28 نیټه تر سره شوی د غبرید کې په لوی پیمانه کیمیایي مواد استعمال کړل شوی دي. او نن عملګرو ملتونو ویلي د شام نه روانې خانه جنگي لوجې د 40 لک نه زیات کډوال وتلی دي.
اوزونکو خبرونه مول مشالې دی وردل چې منور شاو وړاندې کول په دې نیمه کې ستاسو لپاره د ځوانانو غږ او نور هم ریپورتونه لرو. دغه غږ نړیوالو ورسپانو ته بکتنه هم وي، خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سرغستي رابی اکرم خان ته وکړي.
مشرق ورسپانه خپل اداره کې لیکي چې خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په صوبه کې امن او امان صورتحال خکول لپاره په ځوانانو مشتمل نوې انټیلیجنس اداره د جوړولو اعلان کړی دی او دغه رنګ ویلي دی چې په مهم ځایونو به سی سی ټی وی کیمرې به نصب کیږي او تعلیم او صحت په شعبه کې شوي اصلاحات د حکومت کارنامه ده. اداره مخکې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی درې میاشتو کارکردګۍ په اړه د کومو کارنامو ذکر کړی دی. د هغې فیصله موږ په اولس پرېږدو. ادارې زیاتوي چې د وزیر اعلی اړخه انټیلیجنس ادارې د جوړولو اعلان هم وکړی شو، خو په هغې عمل اسان نه دی ځکه چې په دې لړ کې د خلکو اخیستلو طریقې کار به د اهمیت وړ وي. ادارې وړاندې لیکي چې د پولیسو اصلاح لپاره وزیر اعلی ته د چاپی وهلو ضرورت نه دی پکار، بلکې ایس ایس پی او ایس پی سطح افسرانو له دا ذمېواري اوچتول پکار ده. ادارې مخکې لیکي چې که تحریک انصاف د دننه سازشونو ښکار نه شو او دوی خپل 50% لوزونه هم پوره کړل، نو د هغې به هرکلی کیږي. ادارې وایي چې صوبایي حکومت ته ورپېخ چیلنج جنو او د اهدافو حاصلو وندې مشکله مرحله اسانه نه ده، خو اخلاص سره دا ممکنه کېدی شي او امید دی چې صوبایي حکومت به اولس نه مایوسه کوي. جنگ ورسپانه خپل اداره کې لیکي چې ترقی کوونکي مسلمان ملکونو تنظیم ڈی ایٹ کمشنرز دوه ورځنی اجلاس په اسلام آباد کې شروع دی چې پکې پاکستان، بنگلہ دیش، مصر، انډونیشیا، ایران، ملیشیا، نایجیریا او ترکی شامل دي. د ادارې په وینا چې دغه ملکونه به په مختلفو شعبو خصوصا تجارت او اقتصادي میدانونو کې تعاون نور هم تیزولو په اړه به مختلف تجویزونو باندې به غور کوي او سفارشونه به هم جوړوي. ادارې مخکې لیکي چې د دې تنظیم بنیادی مقصد اقتصادي او تجارتي تعاون زیاتول وو چې په اروپایي ملکونو کم نه کم انحصار وشي، خو لا تر اوسه په سلوي منصبې باندې عمل درآمد ونه شو. اداره وایي چې پاکستان سره سره نور ملکونو کې وسایل شته خو د دغه نه فایده وجته نه کړې شوه. که دا ملکونه خپلو کې مشترکه منصبه بندي وکړي نو ترقی او خوشحالي په دې ملکونو کې هم راتلی شي. ادارې اخیره کې لیکي چې د تنظیم د لارې د کوټلي اقداماتو وچتولو ضرورت دی، ځکه چې په مسلمان ملکونو کې هر قسمه وسایل شته او که دوی خپلو کې مرسته وکړي نو یو مضبوط اقتصادي بلاک جوړېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د خالی په ورځ افغانستان په کندهار ښار کې د یو بانک په هر ځانمرګي برید چې پکې شپږ کسان ووژل شو او تر څلېرویشت زخمیان شو. په دې وروستیو کې د وسوالو طالبانو لخوا د بریدونو د نوې لړۍ برخه ده. تر ورځپاڼې په خبره تیره هفته په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي درې میاشتې مخکې د سولې د خبرو اترو په هکله هیلې پیدا شوې. د امریکا د حوصله افزایي سره طالبانو په قطر کې خپل دفتر پرانیستلو چې د افغان او بهرنیو چارواکو سره د ملاقاتونو لپاره جوړ شو، خو په جون کې تر جوړېدلو اته څلوېښت ګنټو وروسته د یادې ډلې لخوا د خپلې جنډې او د حکومت پخواني نوم د استعمالولو په سر د شخړې له امله دغه دفتر واپس بند شو. د ورځپاڼې په خبره دغه راز تیره هفته پاکستان ته د افغان ولسمشر حامد کرزي دوره هم یو کوشش وو چې هغلته د وزیر اعظم نواز شریف او د نورو چارواکو سره د خبرو لپاره دوه ورځې ایسارو. کرزي له هغو غوښتنه وکړه چې ځینې مهم قیدي طالب مشران په خوشي کولو سره د طالب مشرانو او د دوی ترمنځ په مذاکراتو کې د دوی مرسته وکړي، خو د ورځپاڼې په خبره په دې معامله کې د ظاهري پرمختګ بغیر کرزي واپس لاړو. د نوموړي د دغه دورې پس په سمدستي ډول د بریدونو نوې لړۍ شروع شوه. د خالی پورس کرزی په اشاره کې د نوو بریدونو پاړه پر پاکستان تورو لګولو او وی ویل چې طالبان باید د بارنیانو نه احکامات اخستل بند کړي. له دې مخکې هم کرزی د پاکستان پر امنیتي ایجنسیانو تورونه لګولي دي چې افغان ریاست د کمزوري کولو لپاره د طالبانو مرسته کوي. ورځپاڼه د ځینو آزادو تجزیه‌کارانو د خولې لیکي چې په طالبانو باندې پاکستان خپل اثر بایللی دی. طالبان اوس ځان د پخوا په مقابله کې مهم سیمه ییز لوبغاړي ګڼي چې قسمت یې د نورو مسلمانو هیوادونو او تحریکونو سره تړلی دی. جرنلیکی افغان ولسمشر حامد کرزی د اتوار په ورځ پاکستان کې خپل بااعتماده سفیر او د خپل دفتر د چارو پخوانی مشر ته ترقی ورکړه او د کورنی امنیت چارو د مشر په توګه وټاکلو، چې د مخالفو ګوندونو د مشرانو لخوا په دې کم تنقید مخې ته راغلو. دا په داسې حال کې ده چې د راتلونکي کال په اپریل کې په هیواد کې انتخابات کیدونکي دي چې د ورځپاڼې په خبره په یو ډیر نازک وخت کې به ترسره شي. ټاکل شوی ده چې امریکایي او نړیوال جنګي ځواکونه د راتلونکي کال تر اخیره پورې له افغانستان نوزي او دغه سیاسي انتقال په داسې وخت مخې ته راځي چې طالب وسلوالو د کابل د حکومت پر ضد خپل کاروای ته دوام ورکړی دی. د هیواد کورنیو چارو نوې ټاکل شوی وزیر عمر داوزی تیره اونۍ د کرزی او د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ په ملاقاتونو کې موجود وو. طالبان مذاکراتو ته د کینولو په امید افغان حکومت پاکستان نه مرسته غوښتي. ورځپاڼه لیکي راتلونکي کال د صدارتي انتخاباتو په اړه ویل کیږي چې د پرامن واک ته انتقال لومړی ځل به وي، خو بیا ډېر افغان سیاسي تجزیه‌کاران په ډاګه اندېښنه څرګندوي چې کرزی کیدی شي تر خپل اثر لاندې جانشین راولي او یا کیدی شي د خپل واک موده وغځوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د می اوړاندې مو د ملیح امیزادنه د نړیوالو ورځپاڼو مقالې اورېدلې. اوس هم یو ریپورت لرو د افغانستان په ننګرهار ولایت کې څو میاشتې وروسته کېدونکو انتخاباتو لپاره خزینه کاډه اخیستونکي ډېرې شوې دي. بل خو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي خزی وای چې دوی هیله لري دا ځل به مېرمنې د خپلو سړو په خوښه نه بلکې د خپل سیاسي شعور تر مخه د خپلې خوښې کاندید ته رای ورکړي. باز محمد عبد په دې اړه رپورټ برابر کړی.
په ننګرهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د راتلونکي ولسمشر او ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره د کارت اخیستنې بهیر پر مخ روان دی چې د ښځو ونډه پکې زیاته شوې ده. په ننګرهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر ډاکټر اختر محمد اجمل وایي د نوملیکنې ارقام ښیي چې اوس مهال په دغه ولایت کې تر ډېر زرو تنو پورې د رایې ورکولو کارتونه اخیستي چې پنځه ویشت سلنه یې ښځې جوړوي.
د آگاهی اما کم ټیمونه چې دی ته دا وویل شوي دی چې هغې کوشش وکړي چې د ښځو ونډه نور هم تبلیغ په واسطه باندې نور هم زیاته شي. دغه ارقام چې مونږ ګورو چې 15% نه زیات ښځو په کې ونډه اخیستې ده، دا د همدغه مبالغینو د محنت له وجې نه ده چې دی په مختلفو ولسوالیو کې دی ځي هلته خلک دی ته هڅوي چې راشي نوملیکنه وکړي.
ډاکټر اجمل وړاندې وایي د عامه پوهاوي لپاره یې ښځینه ټیمونه ګمارلي چې ښځې د ټاکنو په ارزښت وپوهوي او ونډې اخیستنې ته یې راوبولي.
د کمیسیون د انتخاباتو مرکزي دفتر نه د میډیا له تاریخ نه هغوی بعضې خپرونې لري د خلکو د تشویق لپاره. همدارنګه ښارونو کې او په لارو کې بل بورډونه تاسو کولی شئ وګورئ، او د دې لپاره مونږ په آینده کې ځینې وختو کې یو غټ کانفرنس ښځو لپاره په نظر کې لرو چې د ښځو ونډه نور هم زیاته شي.
بلخوا د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو د ملاتړ د څانګې مشره صابرینه حمیدی اندیښنه لري چې سکل به هم د تیرو کلونو په سیر خزی د سړو په خوخه خپل رائے وکاروي.
دا چې زمونږ په خوندو کې د سیاسي شعور ضعیف دی، د نش کوله چې خپل رائے په خپل اراده باندې استعمال کړي، یعنی خپل د رائے په استعمال کې د استقلالیت خصوصا په نورو پرتو سیمو کې نه لرلو، د دې رائے د نورو په اراده باندې استعمال شو.
خود ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر ډاکټر اجمل وایي که څه هم پخوا به دا ډول سرغړونې شوي وي، خو په دې پیر کې کلک تدابیر نیولي چې تیری سرغړونې به تکرار نشي.
انتخاباتو مستقل کمیسیون نورو ناظرینو ته کارتونه ورکوي. انتخاباتو مستقل کمیسیون هم داسې پلان لري چې خپل انتخاباتو مستقل کمیسیون نه ناظرین وګماري، په دې باندې چې د هغه پروسې نه نظارت وکړي چې دغه مشکلات چې تیر ځل پیښ شوي دا ځل پیښ نشي.
سارون کې وایي چې کده ټاکنو بهیر د امنیت او شفافیت په اړه سر له اوسه په ولس کې د پرتو اندېښنو د لرې کولو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون عامه پوهاوی وکړي، نو دا ځل به ډېر خلک خپلې رایې وکاروي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیار ته یو ډالۍ. دغه لړۍ به دوام لري، خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کوو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډېر سم زده کړه کړې دا هغه ځال چې خپلو خلکو سره هغه شریک کړم.
سروتا سد نه پرز تماسیګر په سلور نیمه بجه او د خالی پورس تماس پخین په درینی می بجه او ریدل مهیره و.
زون کندهار ته د افغانستان په کندهار کې د بشیر احمد په نامه یو زده کوونکی د بجلی پیدا کولو یو ماشين د جون گیس پیدا کولو په ریموت کنټرول د بلب درنا کولو طریقې را وشتلې دي. نو مولې وای که حکومت ورسره د زنو وسایلو مرسته وکړي نو کېدې شي خپل لا جوړ کړي سيزونو ته نور پراخواله او پرمختګ ورکړي. صدیق رښتینی په دې اړه یو ریپورت برابر کړي.
د کندهار د میخانیکي لیسې یو زده کوونکی توانېدلی چې د برېښنا په برخه کې درې بیلابیل اختراعات وکړي. دغه کس چې بشیر احمد نومیږي د کندهار ښار د لومړۍ ناحیې اوسېدونکی دی او د میخانیکي لیسې د برېښنا د برخې په یولسم ټولګي کې زده کړه کوي. دغه شل کلن زده کوونکی توانېدلی چې په خپل فکر او کم وسایلو سره یو لمریز یخچال، ریموټ کنټرول ګروپ او د میتان ګاز جوړ کړي. د په وینا لومړی اختراع د یو یخچال و چې لومړی اوبه د لمر د انرژي په وسیله په بخار بدلوي او وروسته په یخچال کې په یخ سره بدلیږي.
دا یخچال چې کار کوي دغه رقم دی چې د بخار په واسطه ده، یعنی موږ کولای شو چې په دغه کې اوبه واچو، دا اوبه به د تبخیر په حالت کې دي او د تبخیر په حالت خپل د نور عناصر لکه غذا دودی هغه شی چې پروت دی یا میوه جات یا سابه که دننه پروت دی د خپل ګرما اخلي بیا دننه یخیږي، د اورس خمخه نه خرابیږي مواد.
بشیر احمد وایي دوهمه اختراع د ریموټ کنټرول د ګروپ د چې دی وی ځانګړي کوچنی دستګاه په وسیله د نږدې شپږ متره په اندازه د لیرې څخه ګروپ روښانه او مړ کوي. ښاغلی بشیر احمد وایي بل اختراع د بیو یا د ژوندۍ ګاز په برخه کې کړی چې د حیواناتو د فاضله موادو او نباتاتو د تجزیه کېدو څخه په لاس راځي. هغه وایي دغه مواد یوه میاشت په ځانګړو سامانونو کې ساتي او وروسته د میتان ګاز د جوړېدو څخه په آسانۍ سره د سوځېدو وړ دي او هر څوک په آسانه ګټه ځینې اخیستلی سي.
دا یو رموتی گروپ ده. دا رموتی گروپ چې تقریبا د 3 او 4 متر په فاصله کې دا کار کوي. دا د اهتزاز د امواج تقریبا امپلیتیود او فریکانسی په واسطه ده چې کولای شي چې 200 شل 250 واټ اته دا ریموت کولای شي د برمو او نو شیان هم استعمال کړي چې په ریموت په واسطه برمه یا سمبسې به چالان نسی بیرته مرسي نو شی ضرورت نه لري. او بیا یو اصلي شی چې ما جوړ کړی د بیوګاز یا د میتان ګاز چې جوړول یو ماشین ده.
بشیر احمد وایي کچیر امکانات او وسایل ورکول سي نو ډیر نور شان به هم جوړ کړي. نوموړی په دې برخه کې د ملي سوداګرو او دولت څخه مرسته غواړي ترڅو مسلکي ښوونکي او اړین امکانات ورته برابر کړي.
که پښتو وایي مشال ریډیو ور اوردونکو اوس هم ور رسیدلې دي د ځوانانو غږ خبرونه د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې بعد پاکستان او په خاص توګه د خبر پښتونخوا د تعلیمي ادارو پر نصاب غږیږو چې آیا په تیر وختونو کې د کې څه قسمه د سغدریزي مواد اچول شوې دي او کنه. دا به هم وره چې اوس د خبر پښتونخوا حکومت په تعلیمي نصاب کې څه قسمه اصلاحات کول غواړي. او دغه رنګ عوامي نېشنل ګوند یا چې په اپوزیشن کې کم ګوند دی هغه را دي ولی او څرنګه مخالفت کوي تفصیل اورو په دې پروگرام کې.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د نان ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دا یواته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو په خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره
د نن ورځې په ځوانانو غک پروګرام کې بعد پاکستان او په خاص توګه د خبر پښتونخوا د تعلیمي ادارو پر نصاب غږیږو چې په تیر وختونو کې په دې کې څه قسمه بدلونونه او د څه مقصد لپاره شوې دي. او دارنګ اوس د خبر پښتونخوا نوې حکومت په تعلیمي نصاب کې څه قسمه اصلاحات کول غواړي. د پاکستان په تعلیمي نصاب نیوکه کېږي چې دارنګ د غیر اسلامي مذهبونو پر ضد د کرکې خبرولو مواد لري. همدارس ایکسپریس ټریبیون رسپانې د سین صوبې د سکولونو لپاره د درسي کتابونو جوړولو د حکومتي ادارې لخوا د چاپ شوی مطالعه پاکستان کتاب مثال ورکړی دی. د یاد کتاب د پیل د پاڼو په یو شمېر جملو کې چې د پاکستان د نظریې په تړاو لیکل شوی دی په دغه هیواد کې د غیر مسلمه تنانو د اوسیدونکو پر ضد د زده کوونکو د احساساتو پراولو هڅه شوې ده. همدارز ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي چې د مطالعه پاکستان کتاب په یو برخه کې ویل شوی چې سید احمد شهید بریلوی په برصغیر پاک و هند کې د شیطانی طاقتونو پر ضد مبارزه وکړه. د لیکنې لمخې د شیطانی طاقتونو کلمه لسیک مذهب سره تعلق لرونکو کسانو لپاره کارول شوې ده. همدارس کله چې په پاکستان کې د اتلسم آئینی ترمیم منظوري وروسته صوبو ته د تعلیمي نصاب جوړولو اختیار ترلاسه شو نو د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا پخوانی حکومت په تعلیمي نصاب کې ځنې اصلاحات وکړل چې اوس یې د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت بیا ختمول غواړي. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګډ حکومت سینیئر وزیر سراج الحق مشال ډو ته ویل چې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ تیر حکومت په تعلیمي نصاب کې داسې بدلونونه کړي وو چې د نظر پاکستان خلاف وو.
زمونږ په کتابونو کې د سکولونو د ماشومانو لپاره کم بدلی راغلی وه او زمونږ د دین په باره کې زموږ مضمونونه دغشان د قرآن کریم آیاتونه او دغشان د جهادونو په باره کې چې کوم سبقونه دا ټول لرې کړي وو نو دوی خو به نه وو لرې کړي د بار چا په وینا به دا کار کړو. نو مونږ دا دریځ لرو چې داسې قصې او داسې اقدامات نه دي په کار چې په هغه باندې زمونږ نوی نسل د دین نه لرې وځي او زمونږ د پښتنو کلچر هغه څه برباد شي. زمونږ دا غواړو چې د خپل پاکستان د نظریې په چوکاټ کې مونږ بچو ته تعلیم ورک.
خود عوامی نیشنل گوند په مشرۍ په خوانی حکومت کې د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین د سراج الحق دغه تورونه په مکمله توګه ردوي او وایي د پخوانی پوځي واکمن ضیاء الحق له حکمرانۍ وړاندې چې په تعلیمي نصاب کې کوم د مینې، محبت او ورورولۍ په اړه قرآني آیاتونه وو، هغه د دوی حکومت په نصاب کې بیا شاملول غوښتل.
مونږ خو یو آیات مخکې نه دی، البته دا خبره چې کوم مثلا په اف ای کیو نو هغه مونږ ډیوایډ کړي، سم میټر کې کړي، سم نه هم تکړي، سم فرسٹ ایئر تکړي دي، سم مطلب چې اف ای تکړي دي، یو ترتیب هم ورته برابر کړو. خو مونږ دا یو سوچ ضرور چې د ضیاء الحق نه مخکې چې کوم دی نو زمونږ په سلیبس کې چې کوم دی نو ډېر داسې د مینې، د محبت او د ورورولۍ او د اخوت مطلب چې سورتونه او آیاتونه زیات وو، او د هغې نه پس چې کوم دی نو د لکه د جهاد په کې ډېر سیوا شو، او دغه رنګ زموږ سلیبس بدل شو. لکه مونږ چې کوم دی نو بے بکری به وي یا بے مطلب چې بسته وي نو دی بے بندوق کو، او دغه رنګ مطلب چې مونږ به تې تخته وي دی تې تلوار کو. نو داسې یو لکه د تشدد طرف ته زیات چې کوم رجحان وو هغه هغه هم په سلیبس کې شامل شو، او چې کوم د جهاد کنسپټ چې هغه بدقسمتۍ نه جهاد خو دې ته وایي چې ته د جهادت خلاف دغه کې نو هم جهاد دی، خو دوی صرف جنگ مطلب چې توره روښکل او مطلب دی چې په بل باندې ورتلل هغه یو جهاد دی، یو تصور بلتې مطلب د خپل کنسپټ په حواله باندې مطلب خورول غواړي. نو په دې وجه باندې په سلیبس کې دی وایي چې ګینې مونږ دوباره هغه شاملو، او هغه د جماعت اسلامي کسان چې کوم دی نو د عمران سره ملاقات کړی و، عمران ورسره اګری شوی دی.
بلخو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر او د تحریک انصاف غړی عاطف خان تور لګوي چې تیر حکومت د غیر سرکاري ادارو او نورو هیوادونو په وینا په تعلیمي نصاب کې بدلونونه کړي وو، خدا وای دوی به داسې نه کوي، او اصلاحات په بشپړه توګه یوازې د مذهب او پښتنو روایتو مطابق وي.
چې موږ به بالکل نه د چا ان جی اوز او نه د بهر ملکونو په وینا باندې په سلیبس کې اچو او نه به کیو باسو، خو مطلب هغه پیورلی په دې دغه باندې چې هغه زموږ د معاشرې، زموږ د دین، زموږ د علاقې روایت او حساب سره څه شي، نو موږ په کې هغه ځینې هغه کوو که لرې کوو، بلکې نو په دې سوچ لرې کوو او که اچو په دې سوچ اچو، موږ به بالکل د بهر په وینا باندې یا د ان جی اوز یا د بهر ملکونو په وینا باندې کې نه څه شي اچو نه به کیو باسو. نه نه نه، هغه په دې بیس باندې نه ریورس کوو چې دا د پولیټیکل دغه باندې دی، مطلب موږ به دغه ګورو چې که فرض کړه د باچا خان مینو ټیکا نور هم داسې څه دغه د پښتنو یا د مسلمانانو یا د دې علاقې حساب سره چې کوم کوم سبجیکټس مطابق څه شي پکار دی پکې انشاءالله.
خو کارپوه خادم حسین بیا له دې سره اتفاق نه کوي او وایي چې د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت په تعلیمي نصاب کې د اصلاحاتو په نامه په پښتنو کې مذهبي قبایلیت ته وده ورکول غواړي، چې دا رنګ پښتانه په تهذیبي، معاشي او سیاسي زغل کې له نورو قومونو وروسته پاتې شي، او دا رنګ بیا یې د نورو قومونو پر ضد د جنگ لپاره وکاروي.
کوم څه دی روایت وي کنه د پښتنو روایت وي، نو هغه دراصل مذهبي قبایلیت شکل کې مخې ته راوستل غواړي، او د خپل تاریخ یا چې کوم دی پښتنو یا د دې خاورې تاریخ دی هغه تویستل غواړي. هغه تاریخ چې کوم دی پخوا نه روان شوی دی او تر باچا خان پورې وو، چې کوم د زرګونو کالو تاریخ دی تر باچا خان پورې وو، او هغې کې ایرانی تہذیب هم شامل دی، په هغې کې عربي تہذیب هم شامل دی، په هغې کې اسلامي تہذیب هم شامل دی. نو چې کول دا غواړي چې هغه ټول چې کوم دی پښتنو تاریخ سره تړلي چیزونه دي تر باچا خان پورې، تر غنی خان پورې، هغه دې وباسي او دې ته دې وایي چې دا د پښتنو روایت دی.
بیا کارپوه خادم حسین وایي چې د پاکستان په تعلیمي نصاب کې د جهاد او قتال معنی له یو بل سره ګډوډي کړل شوی دی، چې دا رنګ زده کوونکي له ذهني ګډوډۍ سره مخامخ کړي او بیا یې د جنگ لپاره وکاري. نوموړی د جهاد او قتال ترمنځ فرق هم بیانوي.
ما خیال دا چې دا دواړه خبرې کوي، چې کله وایي چې موږ د پښتنو روایت په حواله خبره کوو نو هغې نه د دې مذهبي قبایلیت مرادي، او چې کله وایي موږ د مذهبي روایت په حواله خبره کوو نو هغې نه د قتال مرادي یا جنګ مرادي، او هغه مخصوص صورتونه او آیتونه چې هغه د قتال دپاره نازل کړي شوي دي هغه عمومي جهاد دپاره استعمال کړي. جهاد عمومي معنا ده، د جهاد تاسو ته پته ده چې دې ته وایي چې محنت کول، مشقت کول، خپل روح صفا کول،
رښتیا ویل دوه خلاف نه کول خپل قام خپل ځمکې سره مینه کول دا ټول د جهاد په معنو کې راځي او قتال خالص مخصوص وي او هغه د جنګ په معنو کې راځي. دغه ابهام پیدا کول غواړي څنګه چې مخکې په جنګ په زمانه کې شو او اخري یو نسل را پیدا کړو هغه نسل نه تر اوسه پر پاکستان او د منطقې ټول ملکونه یا ټول ریاستونه نه خلاصېږي. نو داسې دي یو بل قسمه نسل جوړ غواړي چې په روان وختونو کې ورته نور خلک نه خلاصېږي.
خود خیبر پختونخوا سینئر وزیر سراج الحق لدے سرا اتفاق نہ کبھی او وای
نہ سے یاتم خلق چے پرے تشدد کے نوال دی اغا اے مدرسوں ہم نے بھی پارے والے دس کو دن میں ہم نے بھی پارے او ہو ہو خبر اگر کرے چے مدرسے خلق دا پار تے او دا دے سکول نصاب خبر نہ دا دا یہ سیاسی ماحول خبر دا او چے تم خبر تے کوئی اشارہ تے اگر ٹوٹلی نصاب سے تعلق نہ لے رہا یہ سیاسی خبر ہے غارت کون کہ تشدد یماستا موضوع بدل رہا وہ کہ تشدد کی ریاست کے ہم ظلم کی لے ملک کے ہم ظلم کی کہ فرد کے ہم ظلم کی.
خادم حسین وائی ہر ایو ٹولنا لڈیرو پھڑاون سے خاطی ریگی اوس بایت چھ د پختنو ٹولنا ہم د جدید معیاری تعلیم په وسیلہ پر مختګ وکړي
او بیا وخت سره سره د سیمه چې د انسان مخکې دی دغه شان ټول سمه مخکې دی نو که د پښتنو سماج د جمود ښکار شي نو دا به د زرګونو کالو مخکې د جمود د زرګونو کالو مخکې تاریخ به تاسي تاریخ سره به د زرګونو کالو مخکې وجه شي. د دې د وجې نه به د پښتنو سیمه د ټول وطنونه څنګه شي او دغه شان به دې ته دا مکمل شي چې دا د نورو وطنونو سره یا نورو خلکو سره یا نورو مذهبونو سره د جنګ لپاره شي.
میر تخار حسین وای کچیر د خیبر پختونخوا حکومت په تعلیمي نصاب کې د دوی کړي اصلاحات ختم کړل نو دوی به پرځد راوځي.
نو هغه ام اک کنټینیوټی ساتل مثلا د دولت کنټینیوټی ساتل او دل چې په اډوکیشن باندې غزور انداز کې مطلب بیا مسلط کېدل زما په خپل خیال کې دا مناسب خبره نه ده. نو په کار دی چې کم خلک کم علم اتلی چې د قران نمګه استفاده وکړو او هغه خپل کو نو زه به ډاکټر تم جهاد خیم او زه به انجینیر تم جهاد خیم او زه به کوم دی نو وکیل تم خیم. هغه خدا فیلډ دی نو نه پې کې کار کوي دا خو خامخا معاشره چې کوم دی د یو خپل خوښ مطابق جوړول دي چې دا چا کوم کار دی د قران نه په هغه رنګ استفاده چې کوم دی هغه واخلي او د اسلامي تعلیماتو نه دا به ډیره خبره او کوم موجوده حکومت داسې کوي او هغه د قوم د مزاج خلاف دی د وطن د مزاج خلاف زما د خپل مطلب د اسلام او د شری او زما د پښتو خلاف لازم خبره چې مونږ په پاغي باندې ریس کو او مونږ چې کوم دی مونږ چې کوم کارونه کړی دي مونږ په ایمانداري کړی کدی په ایمانداري کې مونږ سپورټ کو کدی په خپل درغله په بېمانه کې یا مطلب دی په کې انګلینګ کې لازمی خبره چې مونږ د قوم د خوري بچیو مونږ په خامخا پوینټ اوټ کو دا غي مخه بنیس.
خادم حسین وای چې څنګه مسلم لیگ نون خپل دوري حکومت کې د پنجاب صوبې له تعلیمي نصاب څخه د سختريزي مواد لری کړل همدا شاندې د خبر پختونخوا حکومت هم وکړي چې دارنګ پختون قام له نورو قومونو سره په صف کې یو شان ودرېږي. هم دې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخسر ترسي که تاسو د پروګرام په اړه سوال غواړئ څه تجویز لرئ او یا کوم ځوانان دي او جون کې یې څه لاستراوړنی کړی او یا هم د سستون سره مخ دي نو په دې شمه رو خپل پیغام ریکارډ کولای شئ. دویش یولس چلیریش دولس یو. هم دې سره خپل قربا اسلام مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.
کاش کرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے میں پریدی یوان دوانا سپلے میں پریدی یوان دوانا لکلی لرے دغرا گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے میں پریدی یوان دوانا سپلے میں پریدی یوان دوانا تزغیشو واخ مور زرمی سورے سورے شو پپل زغیمی